السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شپې له 12 تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل کوربا منور شاه نیکی هلی او پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پختونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار شاهین بنیرې درته وایي
د بلوچستان په دوکې کې وسلوالو د یوې تعمیراتي کمپنۍ درې مزدوران تختولې دي په داسې حال کې چې نن د ډایبټیز یا شکرې د ناروغۍ نړیواله ورځ نمانځل کیږي د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې په دغه هیواد کې 3.3 میلیونه وګړي د شکرې د ناروغۍ سره مخ دي او د امریکا د بارنو چارو وزیر یوکرین ته ډاډ ورکړی دی چې د راتلونکي کال په پیل کې د نوي ولسمشر د لوړې څخه د مخه به ورسره د امریکا ملاتړ لا ډیریږي د خبرونو تفصیل د بلوچستان په دوکې کې وسلوالو د یوې تعمیراتي کمپنۍ درې مزدوران تختولې دي د سیمې د پولیسو او چارواکي همایون ناصر بیگا مشال لیډو ته ویلي دي چې ناپیژندل شوي وسلوالو د دوکې نه د 14 کیلومتر په واټن د غواړې په سیمه کې د یوې تعمیراتي کمپنۍ په کیم برید کړی دی مشینرۍ ته زیان رسولې دي او درې مزدوران یې تختولې دي د نوموړي په وینا د ترهګرې ضد پولیس د پیښې پلټنې کوي خو تر اوسه پورې نه خو څوک نیولې دي او نه یې کومې وسلوالې ډلې ذمواري منلې ده د چارواکو په وینا تختول شوي مزدوران د کوچلاغ اوسیدونکي وو په کراچۍ کې د بشري حقوقو د لادرکه کړل شوی فعال ادریس خټک د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره شوې ده پرون د کراچۍ آرټس کونسل مخې ته په دې مظاهره کې د ادریس خټک ملګرو او د حقوقو فعالانو برخه واخیسته او له ریاست یې غوښتنه کوله چې د جبري لادرکه لړۍ دې ودرول شي او ادریس خټک دې خوشي کړل شي پر دغه مهال مشالې ډو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن کراچۍ څنګه مشر موین قریشي وویل چې باید ولسی عدالت د ادریس خټک مقدمه واوري او د قانون سره سم دی هغه ته د خپل دفاع حق ورکړل شي
ہمارا مطالبہ یہ سیاسی کارکن
موږ دا پختنه کوو چې یو سیاسي کارکن ته فوزی عدالت څنګه سزا ورولې شي د ادریس خټک قضیه کې دی عدلیه پروسا باید د قانون لمخي پرمخي یوړل شي او هغه ته د حق ورکړ شي چې خپل دریس هم وړاندې کړي حکومت به چې ادریس ته سزا اورولې شوی هیڅ قانون موجود نه وو
پنو عدالت مې پبلک کې سامنے چلا جائے
دا ادریس خټک د کورونې په وینا نو موړی په پاکستان کې د لادرکه کسانو په اړه معلومات راټولول او د کال 2019 د نومبر په 14 هغه وخت لادرکه کړل شو چې له اسلام آباد پیښور ته پلارو تر وو میاشتو پورې د نوموړي په اړه هیڅ درک نه لګې د خورستو د دفاع وزارت ومنله چې هغه د فوزي استخباراتي ادارې سره د جاسوسۍ په تور بندې دی د کال 2020 د دسمبر په میاشت کې د پاکستان یو فوزي عدالت ادریس خټک ته د ریاستي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ د مخنیوي د قانون د لاندې د 14 کلونو د بند سزا ورولې ده د نوموړي وکیل او کورنۍ دغه تورونه رد کړي دي د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د نومبر په 24 په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی پرون د عمران خان خور علی مخان د راولپنډې پاډیاله زندان کې د نوموړي سره له ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل چې د احتجاج وروستی غږ د پی ټی آی ټیکټ لرونکو پارلمان د غړو او ګوند د فعالانو په ګډون د هر چا لپاره دی نوموړي د عمران خان له قوله ویلي دي چې داغه شیبه ده چې تاسو به فیصله کوئ چې آیا د مارشل لا د لاندې ژوند وکړي او کنه د ازادۍ ژوند غواړي علی مخان زیاته کړې ده چې باید کروندګر وکیلان مدني ټولنه او زده کوونکي د خپل حقونو لپاره په لاریون کې برخه واخلي بلخوا د پیپلز ګوند مرستیال مشر سینیټر شیری رحمان د احتجاج غږ د احتجاج پر ځای د ګډوډۍ او اشتعال غوښتنه بللې ده نوموړي پرون په یو بیان کې زیاته کړې ده چې عمران خان د خپل خلاصون لپاره د ګوند کارکنان د سیاسي خشاک په توګه کارول غواړي په داسې حال کې چې نن د ډایبټیز یا شکرې د ناروغۍ نړیواله ورځ نمانځل کیږي، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې په دغه هیواد کې 3.3 میلیونه وګړي د شکرې د ناروغۍ سره مخ دي. نوموړي د ډایبټیز د نړیوالې ورځې په تړاو په خپل یو پیغام کې ویلي دي چې نن پاکستان د شکرې د ناروغۍ د نړیوال فدراسیون او روغتیا د نړیوال سازمان سره یوځای کیږي تر څو د میلیونونو خلکو د ښه ژوند لپاره کار وکړي. وزیر اعظم ویلي دي چې په وفاقي کچه باندې روغتیا د وفاقي وزارت سره په همکارۍ د شکرې د ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د وزیر اعظم پروګرام پیلوي. د نوموړي په وینا په پاکستان کې لا هم د شکرې د 50% د ناروغانو تشخیص نه دی شوی چې د اندېښنې خبره ده. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې 3.3 میلیونه وګړي د شکرې د ناروغۍ سره مخ دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن یوکرین ته ډاډ ورکړی دی چې د راتلونکي کال په پیل کې د نوي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د لوړې څخه د مخه به ورسره د امریکا ملاتړ ډیریږي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اګست له میاشتې راهیسې په کیف د توغندیو او ډرون لومړی بریدونه وکړل او یوکرانیان یې د بمونو څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره پناه ځایونو ته اړ کړل. بلینکن چې پرونې په برسلس کې د ناټو له سرمنشي مارک روټ سره وکتل زیاته کړې چې د ولسمشر جو بایډن انتظامیه چې د جنوري په 6مه له دندې لرې کیږي بهر هغه څه ته دوام ورکوي چې امریکا یې د یوکرین لپاره کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې د یوکرین د ملاتړ او د ناټو د پیاوړتیا لپاره به له هرې ورځې ګټه پورته کوي. دا وو د دې خبرونه.
شاهین بنیری درته د دې سات د مشال ریډیو خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. په بلوچستان کې وسلوالو د یوې تعمیراتي کمپنۍ یو شمیر مزدوران تښتولي. لسیمې تازه حال درکو. په بنو کې وسلوالو مبینه غشتونه کړې دي. ځای خلک په دې اړه اندېښنې لري.
پانی شار نه لار پر کلیشه بغیدا گشتینا کای جیلی تل شوی دی خلق لکه خلق پانا پریشان شل خل دا سوچ کای هر اور سوماج چیګری میلو چرسی.
د پښتنو په سیمو کې د قدرتۍ وسایلو په اړه د پوز د ویان سرګندونو خبرګونونه پاره ولې دي. د عوامي نېشنل ګوند ویان په دې اړه وایي
زما خاوره د اوتی کې د دې وسایلو مالک سیم د پاکستان جوړ شوی د تقریبا 100 کال کی دا خلک د دې خپل ځمکو وطنونو مالکان زرګونو سلونو کالونه.
نن د شوګر د ناروغۍ په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ نمانځل کیږي. پښتونخوا کې لکونه خلک په دې ناروغۍ اخته دي. دا ولې
مونږ ورزش نه کوو؟ مونږ خوراک ډیر کوو. مونږ داسې خوراکونه کوو چې هغه قدرتی ډیر کم وي. نو آی تھنک دا ټول کنټریبیوشن دی.
امریکا ویلی د ډانلډ ترامپ د ولسمشر جوړېدو نه وړاندې بل یوکرین سره د واشنگټن مراستې لا نور زیات شي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې د دې غړې اولنۍ موضوع تر ازو لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل د بلوچستان په دوکۍ کې وسلوالو د یوې تعمیراتي کمپنۍ درې مزدوران تښتولي دي. د سیمې پولیسو ویلي دي چې ناپیژندل شو وسلوالو دوکۍ نه 14 کیلومتره لري د غواړي په سیمه کې د یوې تعمیراتي کمپنۍ په کیمپ برید کړی دی. مشینري یې ورته هم تباه کړی ده او درې مزدوران یې لزان سره بیولي دي. له کوټې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین په نور تفصیل لکوي.
دغه بهش پرون ماپشین مازګر د پاکستان په وخت را منسته سوی ده په دوکې کې، بلکې د دوکې څخه 14 کیلومتر لوی وسیمه ده. په دې سیمه کې د سړک په جوړولو یو کمپنی کار باندې بوخته و د چارواک په خبره. نو حالته ځینې وسلوال ورغلي دي او هغه لومړی د کمپنی چې کوم مشینری و په کې جنریټر نور سامانونه دي هغه سوزولې دي.
خجی
او بیا درې مزدوران چې دي هغه بیولې دي. په دې اړه مشکل د دوکي د پولیسو د مشر امایون خان ناصر سره خبره وکړه. نو هغه نه واز د دې خبرې تصدیق کړې دي، بلکې دا ویلې چې دوی پلټنې پلټنې پیل کړې دي، خو تر اوسه پورې څوک نه دی نیولی او نه هم دغه کسان چې تښتول شوي دي یا غوا شوي دي هغه هم نه دی میندلې. دا هم ویل چې د سی ټی ډي لخوا چې دی یعنی د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ لخوا به د دې پیش په ضد مقدمه کیږي او بیا به دوی پر دې باندې نور ګامونه پورته کوي. خو دا زیاته کړه چې د کم کسان چې تښتول شوي دي دا غو تړاو یا غو د کوچلاغ یعنی کوټ ته نږدې چې کومه سیمه ده و دې په دې سیمه اوسېدونکي دي بابر صاحب.
خجی ترین صاحب کله کې دار اتم وای چې دغلته د کویلی چې کوم د ټرکونو ډرایوران دي دویم سوختن لري وخت په وخت باندې احتجاجونه هم کړی دي، تازه په دغه اړه باندې سشتا
د کویلی چې کوم د لاریانو چې کوم خواندان دي هغه نن په د نامنی د پیش په ضد په کوټه د کوټ څخه تر ژوب او بیا خیبر پښتونخوا چې کوم لوی کامی سړک دی او دا غړول د کوټ څخه د لورلای د لارې پنجاب چې کوم تړي دا غ سړک نو دی پر دې باندې نن د ترانسپورت د بندولو اعلان کړی دی چې نن به د احتجاج په توګه دا غدوه لوی کامی سړکان تړي او موټران پر دې باندې بنه پرېږدي، ځکه دا وایي چې په دا تیر ورستو کې ورځو کې پر د کویلې پر لاریانو باندې بریدونه سوي دي، ډرایوران ورجل سوي دي. خو دوی د دوی په خبره چې د حکومت لخوا هغه ډول د دوی د تحفظ لپاره ګامونه نه دي پورته سوي کوم چې په کار وو، لیکن بلخوا چې موږ د حکومت خبره وکړو حکومت همیش دا ویلي دي چې دوی د دې مقصد لپاره بیلابیل ګامونه پورته کوي. او تیر ورځ هم د کوټ د بلوچستان چې کوم د اف ایکس کمیټي غونډه سوي د په کوټ کې د وزیر اعلی په مشرتابه کې په هغه کې هم ځینې مهمې پریکړې سوي دي چې دوی به د دهشتګردي یا ترګرۍ د ختمولو لپاره د جدید ټیکنالوژي څخه کار اخلي او دغه ډول کمی امنیتی ادارې دی هغه چې کم ضرورت لري هغه به حکومت ورپر کوي.
ل کوټه زمون خبريال ایوب ترين وو چې د دوکې د پیخي پاړې زمون له همکار شاهین بونيري سره خبرې کولې.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
زمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د خیبر پختونخوا د بنو په زنو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو غشتونو ځای خلک د سیمې د امنیت په اړه لا ډیر اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې وسلوال د بنو بازار او سړکونو باندې سره د خپل بیرغونو ګرځیدلي او ځای خلکو ته ویناګانې هم کړي دي. د ځای خلکو په وینا وسلوالو له دې وړاندې په میریان، بکاخیل، دومیل، غوړه، بکاخیل او خواوشا سیمو اخکاره ګرځېدلې او د خلکو تالاشیان یې هم اخیستې دي. بلخوا د بنو پولیس وایي د وسلوالو د شتون نه انکار نه کوي، خو پر ضد یې د پولیسو او امنیتي ځواکونو عملیات هم دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا زمون خبريال عمر وزیر راکوي.
د ځای خلکو په وینا د نومبر په 14مه وسلوالو بنو حوید بازار کې پر سړکونو غشت او ورسته خلکو ته په بازار کې ویناوې کولې چې د تحریک طالبان پاکستان او امارت اسلامي بیرغونه یا خستی ول. دا غي وړاندې وسلوالې ډلې په بکاخیل، دومیل، غوړه بکاخیل او خواوشا کې د وسلو سره شکارا ګرځېدلې او د خلکو تلاشي کولې. د وسلوالو موجودګۍ او غشتونو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو وخت په وخت خپریږي. د بنو سدون کې میر اسلام خان مشال ریډیو ته وویل چې یو ځل بیا اندېښمن شوي، ژوند یې غزمن شوي. دوی هم چرته شاو رزلی دل غواړي
پانی شار نه لار پر کلی شه بغیدا گشتینا کای جیلی دل شوې دي خلق، لکه خلق پانا پریشان شل. خلدا سوچ کای هر ورځ سومج چګری میرو چره سي سټی می دی امنه سامنے کیږي فوج یا داسلواله به هم غریب سړی پشه سفر شي پوښتنه کای چې سکسم طریقہ وي چې دا مستقل د بادامنی ختم شي چتر شو زندگی تیرا کی.
بنو لکی مروت جانی خیل او خوشا کې ورسته یو نامنی او وسلوالو فعالیتونو زید ځای ولس په وارور دامن پاسون په نوم لاریونونه جرګیو پر لتونه کړی. د بنو ځای خبریال محمد وسیم خان مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو مخ په زیاتېدو او بریدونو نشته لوجه د خلکو ژوند غزمن شوي. بیا خبریالان د لا نور چیلنجونو سره مخ شوي.
یو طرف ته کال دم چکم تنظیمینه او تویل شي هغه دی بل طرف ته ادارې دی د رپورټینګ کوي سبوز شي یو اٹیک وشي چې دا هغه رپورټ کوي په بل طرف نه توتا مثال تم کی روشي چې یاره دا شي نه ده شو اپریشن چې دا سو شي بیا مې ژه موکتا نشي بول پولیس لاین مثال درک چې موږ هټه واقعیا وشله هو میډیا ته هیڅ کیسه مو بریفینګ ور نه کړ مسله جاته چې کی مې دی هغه پکې دار وتلې دي او د کني دا بند کړي دي هغه سي دي تخپل چې کی مې دی یو منشور دا هغه ورته پیش کړ کاروباری خلک چې کی مو دا هغه ډیر زیات متاثر شوې دي
د بنو پولیسو مشر ډی پی او زیودین احمد نامو چې د وسلوالو فعالیتونو او پر سړکونو بازارونو کې وخت په وخت د گشتونو پاړه و پښتل نو دوی و ویل چې ترهګری او وسلوالو شتون نه انکار نه کړي خو په پټه راشي چې پولیس یا سرتیری ورشي نو وتښتي د وسلوالو زید یې کاروایي توندې کړي خو ځایي خلک هم باید پولیسو سره مرسته وکړي ځایي خلک حکومت پولیسو نه د واک مضبوطولو د نامنۍ د مخنیوي غوښتنه کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو
د مشال ریډیو خبرونه دي په کراچۍ کې د مدني ټولنې فعالانو د بشري حقوقو د دفاع کونکو ادریس خټک د خوشی کولو لپاره د آرټس کونسل مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره کونکو غوښتنه کوله چې د ادریس خټک سره د انصاف وشي او د هغه مقدمه ده په ولسی عدالت کې فیصله کړل شي. بلخوا د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل هم له پاکستان غوښتنه کړې ده چې ادریس خټک ته د په زندان کې د درملنې او نورې اسانتیاوي ورکل شي. خټک په 2019 کال کې لادر ککل شوی وو چې وروسته یې په 2020 کال کې په پوځي عدالت کې مقدمه وشلېدله او د جاسوسۍ په تور ورته د 14 کلونو د بند سزا اورول شوې ده. له کراچۍ د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان په دې حق له تفصیل لا کوي.
د مظاهرې په محل د ادریس خټک ملګری عبدالخالق زردان مشال لیډیو ته وویل د نن څخه 15 کال وړاندې هم په نننۍ ورځ 14 نومبر کال 2019 کې ادریس خټک په زور لادر ککړې شوی وو چې تر وسه په زندان کې بند دی.
نن پورا 15 کال او شو فوجي عدالت اغېله کې تنهایی کې کېدلې دي کوم جیل کې دي مونږ له خبر نه دي اغې سره زیاتی کېږي. یو سیاسي سړې انساني حقوق کمیشن روکونو سابق طالبلم رہنما مونگا حکومت نہ دا پرزور مطالبہ کرو کہ ادریس خٹک فوراً رہا ہوشی.
ادریس خټک چې د خیبر پښتونخوا نوخار ضلع سره تعلق لري. د کورنۍ په وایلا چې نوموړی د 2019 کال کې پاکستان کې د رخ شوو کسانو په اړه معلومات راټولول او له اسلام آباد پیښور ته روانو چې ساده جامو کې امنیتی کارکونکو په لار کې پورته کړي او لزان سره وړي وو. شاوخوا و میاشتې د ادریس خټک په اړه هیڅ معلومات نول. خود بشري حقوقو د نړیوالو ادارو پرله پسې فشارونو او عدالت ته د هغه د کورنۍ د تګرستو د پاکستان د دفاع وزارت ومنله چې نوموړی له فوزي استخباراتي ادارې سره د جاسوسۍ په تور بندې. خو ادریس خټک وکیل او کورنۍ بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. د 2021 کال په دسمبر کې د پاکستان یو فوزي عدالت ادریس خټک ته د ریاستی رازونو د ساتنې او د جاسوسۍ مخنیوي قانون آفیشل سیکرټ اکټ لمخې د 14 کلونو قید سزا اورولې. په کراچۍ کې د احتجاج په محل قانون پوها وکیل غلام محمد جدون ایڈوکیٹ بیا مشال لیډیو ته وویل ادریس خټک تا د فوزی عدالت لخوا سزا هغه محال اورولې شوې ده چې فوزی عدالتونه په یو عام وګړي فوزی قوانین د عملی کولو اختیار نه درلیدو.
عدالت په حوالہ زمادہ خبره چې الته ان کیمرا سیشنی ان کیمرا پروسیډینګز یې هغه عام خلکو د رسائن لري نه اوري نه ګوري. دا یو اندازه ده خو الته کې انصاف خنه کیږي دا کې مخکې نه فیصله ای چې دا فیصله وکړو دغه سه د ادریس د پاره مطالبه لرو چې د فیل فور رها کی.
د احتجاج په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د کراچي او ځای مشر معین قریشی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې ادریس غټک ته د قانوني دفاع حق ورکړي شي او د هغه مقدمه دی په ښکارا او شفاف ډول په غیر فوجي عدالت کې ووریدل شي.
ہمارا مطالبہ یہ سیاسی کارکن کو فوجی عدالت سے کیسے سزا دی جا سکتی ہے؟
دیوائی منگ دا پختن کو چی او سیاسی کارکن تا فوجی عدالت سنگ سزا ورولے شی دا ادریس خٹک قضیہ کی دی عدلیہ پروسا باید دا قانون لمخی پرمخی یوڑی لشی او حق تا دی حق ورکڑی شی چی خپل دریس ہم اڑان دکڑی پکم بخ چی ادریس تا سزا ورولے شوی حس قانون موجود نو
پنو عدالت میں پبلک کے سامنے چلا جائے.
پا کراچی کی دا احتجاجی مظاہرے پا دا سی حال کی شوی چی دا نومبر پا دیا لسما دا خنی نړیوال سازمان امنیسٹی انٹرنیشنل په خپل یو بیان کې یو ځل بیا د پاکستان په حکومت غږ کړي چې ادریس خټک تدی په غیر فوجي عدالت کې د آزاد او منصفانه اوریدنې حق ورکړي شي او هغه تدی په بند کې د علاج او نورې اسانتیاوي برابر کړي شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د پاکستان د پوز ویان لیفټننت جنرال اشرف شریف چودري د یو سوال په جواب کې پښتنه راپورته کړي چې پښتون ژغورنې غورځنګ په خیبر پښتونخوا کې په قدرتي وسایلو د واک خبره کړې ده، نو آیا دا وسایل دوی ته په میراث کې پاتې شوي او که ورسره په جهیز کې راغلي؟ د نوموړي د سرګندونو په سوشل میډیا او سیاسي بحثونو کې غبرګونونه راپارولې دي او عوامي نېشنل ګوند ویلي دي چې د پوز ویان په دې وینا سره د پاکستان د آئین او په وسایلو د ولس د حق نه انکار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې صوبایي حکومت له وفاقي حکومت د بجلی او اوبو د خالصې ګټې په مد کې د بلیونونو روپو د واجباتو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د شاهین بنیر رپورټ کې اورو.
د نومبر په 11مه د خیبر پښتونخوا په کوهارت کیډټ کالج کې د کونکو سره د ویغونډې پر مهال چې کله د سودیس خان په نامه د کالج جوز د کون کی د پاکستان د فوج د ویان لیفټننت جنرال اشرف شریف چودري نه پښتنه وکړه چې د اکتوبر په 11مه د پښتون ژغورن غورزنګ د قامی جرګي د قانوني او آئینی غوښتنو په اړه صدرېز لري. نو نوموړي ویل چې پی ټی ایم په قدرتي وسایلو د واک غوښتنه کوي، نو آیا دا دوی ته په میراث کې پاتې شي دي؟ او د جبې په بنیاد تفریق لا ود ورکول د پاکستان او اسلام ضد خبره ده.
دوی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم وسایل دي څوک تر لاس نه وروړي. ډېره ښه ده، پرمختیا ورکې نه کوي. دا یوازې خیبر پښتونخوا نه ده، الله پاک ټول پاکستان له خزانې ورکړي دي. دا تاسو د خپل پیدا وخت په وخت د ځان سره راوړی وو، یا د چا په جهیز کې راغلی وو، یا پی ټی ایم والا ته په میراث کې پاتې شوی وو؟ دا د چا وسایل دي؟ د خاورې له چا ورکړي دي؟ الله ورکړي دي کنه؟
د پښتنو د قدرتي وسایلو په اړه د لیفټننت جنرال اشرف شریف چودري سرګندونو په سوشل میډیا او سیاسي حلقو کې رد عمل راپارولې دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتون ملت پالا عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان انجینیر احسان الله خان وویل چې د فوز ویان په دې سرګندونو سره د پاکستان د اساسي قانون او په وسایلو د ولس د حقونو نه انکار کړی دی.
یو خدا دا چې دا پاکستان چې کوم دی دا فیډریشن دی، دا فیډریشن کې چې کوم سوشل کانټریکټ مونږ کړی دی، هغه کوم کانسټیټیوشن چې ورته وایو، په هغه کې په هر ځمکه د هر چا خاوره چې کومه ده، په هغه د هغه وسایلو حق د فیډریشن منلی دی. دا څه نوې خبره چاته ته نه ده کړې چې یاره دا زما خاوره ده، او دوی کې د دې وسایلو مالک زه یم. دې اختیار ما سره پکار دی، اختیار مې د حکومت هم پکار دی، اختیار مې د وسایلو هم پکار دی. دویمه خبره دا ده چې دا پاکستان جوړ شوی د تقریبا 100 کال کېږي، دا خلق د خپل زمکو وطنونو مالکان زرګونو سلونو کالونه دي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان پایین کې د اتلسم آئینی ترمیم نه وروستو په یو صوبه کې په قدرتي وسایلو حق هم د هغه صوبې حکومت او اولس ته ورکړل شوی دی. خبریال او شنونکي شمس مومن بیا وایي چې وفاقي حکومت کله د خیبر پختونخوا د قدرتي وسایلو په اړه کومه پریکړه کوي نو اکثر د صوبې تجویزونه اجازت یا مشورې په پام کې نه نیسي. د نوموړي په وینا له بده مرغه تروسه په صوبه کې اتلسم آئینی ترمیم هم په سمه توګه نه دی عملی شوی.
دا چې اتلسم ترمیم چې پاس شوی دی دا تقریبا دا څوارلسم کال جوړیږي، خو د هغې باوجود د آئین دغه 161 دفعه چې دا 1B دا لاګو کړی شوی نه ده، ځکه چې دغه لیوی چې په دې کې تروسه پورې صوبې ته خپل حق سي نه ملاویږي. او درېم غټه خبره دا ده چې وفاقي حکومت دغه آئینی پابندۍ باوجود نو کوم انټرنیشنل کمپنیانو سره معاهده وکړلې، نو په هغه کې د لیوی چې دا د بیخي ختمه کړله یک طرفه تور باندې، حالانکه په دې کې د صوبې نه کنسنت نه دی اغسته.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور روان کال د مارچ په میاشت کې په وفاقي حکومت غږ کړی و چې صوبې ته د بجلی او اوبو د خالص منافع په مت کې د خپلو 1.5 ټریلیون روپیو څخه 200 بلین روپیه ورکي. د دې ترڅنګ د وزیر اعلی د اقتصادي چارو صلاحکار مزمل اسلم د یو لیک له لارې وفاقي حکومت ته ویلي چې تر کومه ورته خپل برخه پیسې نوی ورکړل شوی د اووم قامی مالیاتي کمیشن د مودې غزولو ملاتړ بونه کی. د یادونه وړ ده چې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان د پاکستان وزیر اعظم نو په هغه وختونو کې هم خیبر پختونخوا ته د بجلی او اوبو د خالص منافع پوره پانګې نوی ورکړل شوی.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یوې بلې موضوع ته. په داسې حال کې چې پاکستان د سیاسي ناارامۍ سره مخ دی، د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په خپلو پلویانو غږ کړی دی چې د نومبر په 24 په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون ترسره کړي. دا خبره د عمران خان خور علی ماخان پرون په اډیاله زندان کې د نوموړي سره له ملاقات وروسته خبریالانو ته کړې ده. نوموړي د عمران خان له قوله ویلي چې باید کروندګر، وکیلان، مدني ټولنه او زده کوونکي د خپل حقونو لپاره په لاریون کې برخه واخلي. بلخوا په حکومتي اتحاد کې شریکو سیاسي مشرانو تور پورې کړي چې عمران خان د احتجاجونو لاره نوره سیاسي ناارامي رامنځته کول غواړي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال گوهر مسید په اړه تفصیل لکوي.
د نومبر په 14 راول پندای کې اډیاله جیل بهر میډیا سره خبرو کې علی مخان وویل چې تر سو یې غوښتنې نوی منل شوي لاریون به دوام ولري او ولس باید د خپل راتلونکي په اړه خپل پریکړه وکړي چې په ازادۍ کې ژوند کول غواړي او کنه. د پی ټی آی اطلاعاتو سیکرټر اخونزاده حسین مشال ریډیو سره خبرو کې د دې بلنې تصدیق وکړو او زیاته کړه
د فاینل کال مطلب دا دی کم غیر آئینی یو ترمیم شوی دی پاره کې عدلیه حکومت محکومه جوړ کړل. زموږ دا مطالبه ده چې موږ ته د خپل د فارم 45 په بنیاد باندې چې کم زموږ سټونه دي هغه موږ ته واپس کړی شي. او دریم مطالبه ده چې د عمران خان سره د پاکستان کې چې څومره سیاسي قیدیان دي دا غوډي فیل فور رهایي شي. د دې لانګ مارچ او فائنل کال بریادي کرکس دادی.
یاده د وی چې عمران خان باندې د پاکستان په عدالتونو کې په لسګونو کیسونه جوړ دي چې لکبله یې عمران خان یو کال نزیات وخت کیږي په جیل کې بندي او پی ٹی آئی پلویان وخت په وخت احتجاجونه کوي. په پاکستان کې سیاسي ګوندونو احتجاجونو په اړه اسلام آباد کې خبريال سجاد ترغزي مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج کول د جمهوریت خلا ده او که پر امن وي د زیات تکړه
دی کی اس شک نشته دی چې په پاکستان کې د احتجاج سیاست اوس یو روایت جوړ شوی او بهر دور کې دا خبره کیږي چې دا احتجاج د حکومتي پالیسیانو مهنګایي بے روزګاری او د سیاسي عدم استحکام خلاف دی. خود دې زیات تر وجه خدا وی چې عوامي مسائل وی حکومتي بد انتظامی وی او بنیادی حقوق چې کم دی هغه خلکو ته نه ملاویږي دا غي د وجه نه خلق احتجاج کوي. تحریک انصاف خو هر زل دا وای چې هر کال ور کینو ابي دا وای چې بس دا اخری کال دے او دیز اللہ بچے کم دے نو دا حکومت منگ را غرزو او دیز اللہ بیا اغی دا ور کڑے دے عمران خان دا وئی چی یرا دا کال چے کم دے نو دا اخری کال دے
دا اسلام آباد او راولپنڈی کاروباری خلق وئی چی ہر وقت احتجاجونا دا دوی پا کاروبار دیر بد اثر غرزوی دا اسلام آباد یو کاروباری تن مشال ریڈیو تا سدا سے حال وئی
ز بلال وزیر دی بانی سره تعلق تے پل بزنس مو دے دلتا دا سیاست او دے دغه وجہ دا اسلام آباد بار بار بندہ ول کلا یو پارٹی بندہ وی کلا بلا پارٹی روسیا غی بند کو اس دا پی ٹی آئی ول چکیم غا کڑی دی چ 24 تاریخ بند راوند دی بزنس خاص ہم پاکستان شی بس پر ڈیکلائن بند راوند دے او پدا اورز من دے چکلا لگا دا سی چگی جی بزنس لگا راوند شی پہ دے دو دری ہفتے و چلی جی دئی روسی اسلام آباد بند کو دا ش دیر خلق دیر تکلیف مند شی
یا تا دوی چ ل دی وڑان دی دا خیبر پختونخوا دا اطلاعات مرستیال بریسٹر سیف پے بیان کے ویلی وو چ دا احتجاج لپارا چمتو والی نیول شوے او دا احتجاج بڈیر سخت وی گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد
د دې رپورٹ سره د روانې غړي نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د شاهین بنیری نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو
دا بلوچستان په دوکې کې وسلوالو د یوې تعمیراتي کمپنۍ درې مزدوران تښتولې دي. د سیمې د پولیسو او چارواکي همایون ناصر بیگا مشال لیډو ته ویل دي چې ناپیژندل شوي وسلوالو د دوکې نه د 14 کیلومتر په واټن د غواړې په سیمه کې د یوې تعمیراتي کمپنۍ په کیم برید کړې دي. مشینرۍ ته زیان رسولې دي او درې مزدوران یې تښتولې دي. د نوموړي په وینا د ترهګرۍ ضد پولیس د پیښې پلټنې کوي خو تر اوسه پورې نه خو څوک نیولې دي او نه یې کومې وسلوالې ډلې ذمواري منلې ده. په کراچۍ کې د بشري حقونو د لادرکه کړل شوي فعال ادریس خټک د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره شوې ده. پرون د کراچۍ آرټس کونسل مخې ته په دې مظاهره کې د ادریس خټک ملګرو او د حقونو فعالانو برخه واخیسته او له ریاسته یې غوښتنه کوله چې د جبري له درکې لړۍ د ودرول شي او ادریس خټک د خوشي کړل شي. د ادریس خټک د کورونا په وینا نو موړی په پاکستان کې د لادرکه کسانو په اړه معلومات راټولول او د کال 2019 د نومبر په 14 هغه وخت لادرکه کړل شوی وو چې له اسلام آباد پیښور ته په لاره وو. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د نومبر په 24 په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. پرون د عمران خان خور علی مخان د راولپنډې پاډیاله زندان کې د نوموړي سره له ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل چې د احتجاج وروستی غږ د پی ټی آی ټیکټ لرونکو پارلمان د غړو او ګوند د فعالانو په ګډون د هر چا لپاره دی. بلخوا د پیپلز ګوند مرستیال مشر سینیټر شیری رحمان د احتجاج غږ د احتجاج پر ځای د ګډوډۍ او اشتعال غوښتنه بللې ده. په داسې حال کې چې نن د ډایابټیز یا شکرې د ناروغۍ نړیواله ورځ نمانځل کیږي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې په دغه هیواد کې 3.3 میلیونه وګړي د شکرې د ناروغۍ سره مخ دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن یوکرین ته ډاډ ورکړی دی چې د راتلونکي کال په پیل کې د نوي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د لوړې څخه د مخه به ورسره د امریکا ملاتړ ډیریږي. دا و د دې خبرونه.
شاین بنیری درته د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس ورځو نړیوالو رپورټونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یوکرین ته ډاډ ورکړی چې د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سوګند پورته کولو د مراسمو نه وړاندې به له کیف څخه د واشنگټن ملاتړ زیات شي. د بهرنیو چارو وزیر پرون په برسلز کې د ناتو د مشر سره د ملاقات وروسته په ناتو هم غږ کړی چې په کال 2015 کې د یوکرین سره خپل مرستې باورې کړي. د منتخب ولسمشر ټرمپ د سوګند پورته کولو مراسمو ته سباندې 2 میاشتې پاتې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي مارک روټ سره د لیدو پر مهال وویل چې د ولسمشر جو بایدن اداره به د واک تر وروستۍ ورځ له اوکراین سره خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي او هر ورځ به د اوکراین او ناټو د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي. ټاکل شوی دی چې د جنوري په 16 د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د لوړی مراسم ترسره کړي چې له دې سره به واک له جو بایدن څخه ښاغلی ټرمپ ته رسمن انتقال شي. بلینکن زیاته کړه چې ولسمشر بایدن شمنه کړې ده چې د هر هغه ډالر مرستې شمنه چې له اوکراین سره شوې ده د جنوري تر شلمې له دغه هیواد سره وشي. بلینکن بیا وویل چې د ناټو ټول غړي هیوادونه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین هم د جګړې لپاره پیسې لري او هم مهمات، څو په 2025 کال کې یا جګړې ته ادامه ورکړي یا له ځواکمن دریځ څخه له روسیې سره د سولې خبرې مخته یوسي. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو چې د اوکراین جګړه به په چټکۍ پای ته ورسوي، خدای نه د څرګنده کړې چې دا جګړه به څرنګه ختمه وي. د همدې لپاره دا اندېښنې پیدا شوې دي چې اوکراین به په زور دې ته وهڅول شي چې د ماسکو د سولې شرایطو ته غاړه کېږدي. بلینکن په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې له روسیې سره په جګړه کې د مرستې لپاره د شمالي کوریا د پوځیانو ځای پر ځای کېدل به له سخت ځواب سره مخامخ شي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د شمالي کوریا تر لس ډېر عسکر د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین پر ضد په جګړه بوختي. له ښاغلي بلینکن څخه چې کله ازادي راډیو دا پوښتنه وکړه چې واشنگتن به اوکراین ته د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د بیا بیا غوښتنې له مخې د اوږده واټن ویشتونکي نوي وسلې ورکړي چې د روسیې د خاورې دننه سیمې وولي، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دې سوال ته مستقیم ځواب ورنه کړ او وی ویل چې واشنگتن به د اوکراین له اړتیاو سره سم خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه دي په روس کې هغه دریابونه چې کیسپین سمندر ته بهيږي کله اوبه ته ډېری ورزي، خو کله کله پکې د اوبو کچه تر دې حد راپري وزي چې اوج پراتوي. فعالان وایي چې د دې علت یوازې موسمي بدلون نه دی، بلکې روس غوښتل چې د بریکس د ورستۍ سرمشریزي لپاره کازان خاصه سیمه ښکارا کړي او له دغې لپاره یې په دریابونو کې د اوبو کچه لوړه کړې وه. دوی زیاتوي چې روس په چاپیریال د دې اغېز تاسو پام نه دی کړی. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو ریپورت خپور کړي چې شاهین بنیرۍ درته مهم ټکی وایي.
فعالان وایي چې روسیا د خپل سیاسي حیثیت لپاره کیسپین سمندر ته د بهیدونکو دریابونو جریان ګډوډوي او په چاپیریال د دې اغېز ته فکر نه کوي. د روسیې د کازان خلک د کیسپین سمندر په شمال کې د زر کیلومتر په واټن ژوند کوي، خو بیا هم په دریابونو کې د اوبو کم او زیات جریانې ژوند اغیزمن کړي دي. دا هغه ځای دی چرته چې کازان کا دریاب په اولګا دریاب ورګډیږي او د کیسپین سمندر د اوبو لویا سرچینه جوړي. د کال 2023 په سپتمبر کې په کازان کا دریاب کې اوبه وچې شوې وې، خو د کال 2024 په اکتوبر کې دغه اوبه بیا ډېرې شوې. دا هر څه یوازې د اقلیمی بدلون لکبله نه رامنځته کیږي. د چاپیریال د حفاظت یو فعال یولیا فیزرا خمنووا مشال لیډیو ته ویلي دي چې د روسیې د ابي وسایلو قامی اداره پولګا دریاب کې اوبه قابو کوي چې لکبله په اړوند دریابونو او ډیمونو کې د اوبو کچا لاندې پریوزي. روسی چارواکو منلی دي چې د کیسپین د ساحل سره نږدې په استرخان سیمه کې د ګرانبیا میانو د خصمانه لپاره د اوبو په جریان کې بدلون راولي. فعالان وایي چې دا خبره سمه ده، خو دې سره د دوی د برخې په اولګا دریاب کې د اوبو کچا لاندې لاړه شي. د کال 2023 د اکتوبر په میاشت کې د کازان په جنوب کې د اوبو د ذخیره کچا ډیره لاندې ولوېدا، نو د 15 سیمو مشرانو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په اولګا دریاب کې د اوبو کچا په یو ځای د قائم ساتلو خواستو کو.
په روسیه کې د یوې غونډې پر مهال د تاتارستان سیمې مشر رستم مینخانوب خبرداري ورکړه چې د اوبو کمی ولسی بېقراری رامنځته کړې ده. له دې یو کال وروسته صورتحال بدل شو، په دریابونو کې د اوبو کچه لوړه شوه، خو ځینې باور لري چې روسیې دا هر څه د چاپیریال د ساتنې لپاره نو کړي، بلکې د دې تر شا یې سیاسي مقصد و او غوښتل یې چې تیره میاشت د بریکس د سرمشریزي په مهال کازان خیسته ښکاره شي. د یوې غیر سرکاري ډلې سی این ټی بوګوراک شمیرې ښایي چې کله د بریکس غونډه پای ته ورسېده، نو د نومبر په لومړیو ورځو کې په دریاب کې د اوبو کچه هم لاندې لاړه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ټاکل شوې ده چې د ایران د عدلی وزارت یو وفد کابل ته لاړ شي او له طالبانو سره د زندانیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړي. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې زر تنه افغان بندیان به د دې تبادلې په ترڅ کې له ایرانی زندانونو آزاد شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د جمهوریت نظام پر مهال د زندانیانو د تبادلې تړون لاسلیک شوی و. تفصیل په دې رپورت کې.
د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې د دغه هیواد د عدلی وزارت د بشري حقوقو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلالیان به په کابل کې له چارواکو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو وژغیږي. په دغو راپورونو کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ښاغلی جلالیان به کله کابل ته ځي، خو د هغه په وینا راغلی دي چې د بندیانو د بیرته ستنېدو پروسه به د نړیوالو قوانینو او د افغان چارواکو په همکارۍ ترسره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات چې په ډنمارک کې نن سبا ژوند کوي وایي چې پخوا د دواړو هیوادو ترمنځ د تبادلې یو توافق و، خو اوس وضعیت روښانه نه دی.
قسم د ایران حکومت طالبان اداره سره ډیر پراخ اړیکې لري، اما متاسفانه لا تر اوسه د ایران دولت رسمي دیپلوماتیک روابط طالبان و حکومت سره نلری. په همدې خاطر هغه پخوانی قرارداد چې موجود و د بندیانو د تبادلې په خاطر تر سوال لاندې ده. دا یو لوی استونزه ده. په همدې خاطر متاسفانه دا تبادله د زندانیان ډیر حقوقي اشکالات لري.
ایرانی رسنیو د شاغلی جلالیان په وینا پرون خبر ورکړ چې طالبان د 1350 کال موافقې ته باید ژمن وي چې له مخې کابل او تهران منلې ده چې بندیان تبادله کړي. د ایران د دولتي اژانسونو د خبر له مخې ایران به زر تنه افغان زندانیان د دوو میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي او په بدل کې به طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو شمیر ته په دې راپورونو کې اشاره نه ده شوې، خو مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې لس ایرانیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د عدلی وزارت په وینا هغه افغانان چې په ایران کې بندیان دي اکثر د مخدر موادو په تړاو نیول شوي دي او بیا شمیر نور په عامو جرمونو بندیان دي چې د من موده نه ده پوره شوې. په ایران کې د یو شمېر افغان زندانیانو خپل خپلوان دې ته اندېښمن دي چې ایران به هغه کسان یوازې خوشي کړي چې په عادي جرمونو تورن دي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې ورور یې د اصفهان په بندیخانه کې بندي دی ازادي راډیو ته وویل.
شاوخوا یو اونۍ کېږي چې زما د ورور ملګری یې یو اعدام کړي. هغوی 15 کاله په زندان کې وو. له اسلامي اماراتو غواړو چې دغو زندانیان ته فکر وکړي او دغه کسان را خوش کړي، هغه کسان چې په سخت جرمونه بندیان شوي دي.
روانه اونۍ دوشنبه د ایران د بشري حقونو یو سازمان هالوش خبر ورکړ چې د زاهدان په زندان کې د محمد نبی پوپلزی په نوم یو 28 کلن افغان د مخدر موادو په تړاو اعدام شو. د هالوش په باور سشکل په ایران کې د افغانانو اعدام د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقونو د دې سازمان په وینا یوازې د زاهدان په زندان کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقوقو او سلو میشت سازمان خبر ورکړی وو چې ایران د اکتوبر په میاشت کې 168 تنه اعدام کړی دي چې 14 افغانان دي. د بشري حقوقو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو څېړنې عادلانه نه ده او اکثر بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بر جنوبي وزیرستان د انګور اډې د احتجاجي پرلت مشران وای یو کال وشو چې له حکومت ا د ژوند د بنیادی سہولتونو غوښتنه کوي خو د ژوندو باوجود په دې اړه هیڅ پرمختګ نکېږي. دوی زیاتوي چې له افغانستان سره د پولې تړل کېدو له وجې په سیمه کې کاروباري حالې ځلې په ټاپه ولاړې دي او بیوزلی زیاته شوې ده. دوی د صحت او تعلیم په برخو کې د ستونزو یادونه هم کوي. په قومي اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان یو استازي وای د دغه ځلې د خلکو مسلې په مرکز کې پورته کړي او تمه ده چې د حل لپاره حکومت زر اقدام وکړي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا احتجاجی درنې مشرون ویایي چې د تیر یو کل راسې یې په احتجاجی درناکشې پلاتۍ وهلې دي خو حکومتي چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي چې په وجه یې د سیمې اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د انګور اډا احتجاجی درنې یو مشر مولانا تسبیح الله د حکومتي چارواکیو سره د شوي مذاکرات حل مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
ډېر محرومۍ دي د انګور اډې د تعلیم په حواله، د صحت په حواله، د مواصلات او د انګور اډې سیم مرکزي شهرادو د یغې د مرامت دا ډېر مطالبې دي. په دا حواله مې زه د دې کتاب دی یو سره سره زمخ کې یو ځرګا وکړه چې دې ته مې زه خپل مطالبات پېش کړل. دې ډېر کې نه امیر وکړه چې ان شاء الله د تاسو خبره باندې او ډېر صحت راځي په شرف شوی دی.
د انګور اډې احتجاجي درنې یو بل مشر او د سیمې نه د پښتون ژغورنې ورزنګ غړی محب وزیر ویایي چې د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازې بندش په واجه یې د سیمې سره د ضلع خلک هم د بیروزګاری سره مخامخ شوی دی.
12 نومبر دو په تیر 12 نومبر باندې میز د انګور اډې د حقوق د پورا په بارډر باندې د تاګ روتاګ د پورا چکین پر لټ شری کړای او هغه پر لټ لیا تر اوسه پر ها دوامدار دی. په دې میز سره عسکري کې عادت او سره کې سیول انتظامیا کیم کول او زینه کړی وی چې میزو د توس د ویزې د پاسپورت مسله حل کوي. په هیڅ قسم پر مختاج نه دی شوی. تل حل بارډر باندې مقامی خال د انتهایی غربت شکر شوی دی.
مشال ریډیو چې د انګور اډې احتجاجي درنه غوښتنه په باراک شه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولی اغوی په ځواب کې وویل
چې د انګور اډې بارډر د یو پل نه باندې ولور دی. میجر د فدرل حکومت په لول باندې او هر یو منډه والی د اسمبلی فلور باندې راغول هه کړی دی. نو چونکه وس دغه امید دی مذاکرات راون دي په وسینه په هیرو ان شاء الله دغه ګټ کولاویږي او مو شو امید دی چې پلان شپږ کولاویږي د وزې د کیم چې ما فیصله کړی دا د پاسپورت د وزول نو څه ټایم پر وکړ کی ریات وی چې مخصوص ټایم دی د دې چې په دره ټایم کې توزه د وزې د پاسپورت سیستم سره د بربر کې نو امید دی چې کم ټایم ته د اکسسر تر سیش ګټ کولاویږي.
یو دا دوی چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمه اوسیدونکي د تیر کل 2023 نومبر 12 راسې په احتجاجي درناکشې د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د سیمې خلک افغانستان ته د تاګ روتاګ د پورا د پاسپورټ ویزې لګولای شوی شرط زر ختم کی او ویایي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغه وخت پر وہ دے دو یہ احتجاج راون وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ترنا لاندے
پنځوس کال کې ډیری حل شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کیږي
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدا بھی گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دے سم زمان سا غم نیشتے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دم رازا دا بھی سمر دا پوچ مشر دے سمر دا پاکستان دلوس مشر دا ترون والا خلق دن تی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے تا چولی دا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشن کولے چکم آمن زمینگا ہو آخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبه پورز دا مازیگر پچلور دمی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنی بجے اور دائسی
د مشال ریډیو خبرونه دي. په داسې حال کې چې نن د ډایبټس یا شکرې د ناروغۍ نړیوال ورځ منځل کیږي، د روغتیا چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې خواوشه او یا لکه خلک په دې ناروغۍ اخته دي. د ډاکټرانو په وینا د دې ناروغۍ غټ علت په خوراک کې بې احتیاطي، د خوږو ډیر استعمال او د ورزش نه کول دي. په دغه موضوع زموږ همکار غلام غوث په پیښور کې د شوګر د سپیشلیست ډاکټر ای ایچ عامر سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې په صبح کې د شوګر د ناروغانو شمیره څومره ده. دی وايي
زمونږ په حساب یو استیمیټ دی، زمونږ په حساب 6-7 میلیون یعنی 60-70 لاکھ خلک دي، او زما خیال دی چې کم پروجیکشن ښکاري چې دا انډر استیمیټ دی.
کم چې انټرنیشنل یا نړیوال شمیرې دي دا غي په حساب باندې دا زیات دي که کم دي؟
دا ډیر زیات دي. دا دنیا کې کدا څو ډیفرنٹ ریجنز دي کنه، دا دنیا کې 158% چې کم انکریز دی هغه زمونږ ملک کې دی.
دا ولی څه وجه
نمبر 1 ان دی نیو کیسز اف ډایبټیز ان دی ورلد؟
دا وجه څه ده؟
وجہ خود زمون لائف سٹائل دے پروبیبلی ا بٹ اف جینیٹکس ایز ویل. زمون لائف سٹائل دا سی شو چیرا مون ورزش نہ کو، مون خوراک ډیر کو، مون دا سی خوراک نہ کو چې هغه قدرتی ډیر کم وي. نو آئی تھنک دیٹ ټول کنٹریبیوشن دے دی.
16 نومبر چې دا ڈائبٹیز نړیوالا یا انٹرنیشنل ورځ منځل کیږي، په دې ورځ باندې تاسو په دا بینر لیکنه مې چې دا ناروغي چې کم ده نو دا ناروغي نه ده، دا یو طرز زندگی ده او دا غي صدقه کیږي چې کده دې لږ وضاحت وکړي زمونږ ورګینګ.
نو ګوره لایف سټایل چې سمرا سمپل وي نو تاسو چانسز دې چې شوګر باندې کیږي، او هغه کې ټول نه سمپل چې سمپل خوراکونه او ورزش یا لاس پر خدای ورکړی دی استعمال د پاره. مونږ هغه استعمال ډیر کم کو، مونږ کچرتا لک سفر می په گاډی بزو، په موټر سایکل بزو. نو آئی تھنک دا فزیکل ایکٹیویٹی ډیر زیات ضروری شو، او کوشش کوي چې وزن د چا زیات نشي.
او کچا ته شوګر وی ډایګنوز شي دغه ټیسټ وکي نو دا غي نه پس هغه بیا څه پکار دی؟
نو هغه نه پس هم دغه ورزش او ډایټ کې ریسټریکشنز دي، او ورسره چې کم دوايي تشخیص کوي، بیکاز ډاکټران چې کم دوايي تشخیص کوي هغه هغه مرض مریض په مطابق وي. یعنی یو قسم دوايي ټولو ته مونږ نشو ورکولی، دا هر مریض مختلف دوايي وي.
خلکو ته څه پیغام ورکوي؟ خلک چې کم دنو دا خواګم زیات دغه کوي استعمالوي.
شوګر خو ډیر های انډیکس ہے کنه، مثلا یو ڈرنک والے نو هغه شپک چمچې شوګر وي نو دا خو ډیر زیات غلي. نو قدرتی شوګر خو انسان ته پکار وي، خو هغه پکار ہے چې قدرتی مثلا فروټ کې ویجیټیبلز کې، هغه قدرتی شوګر هر چا ته پکاري، بیکاز مازغه کار صرف پا قدرتی شوگر کی. نو کاغه خو استعمال باسم بھی خو آرٹیفیشل شوگر گلوکوز ددے اغه لگ استعمال کم اول پکار دی.
دا وو په پیښور کې د شوګر د سپیشلیست ډاکټر آی ایچ عامر خبرې، چې نن د شوګر د نړیوالې ورځې په مناسبت یې زموږ د همکار غلام غوث سره کولې.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د مشال ریډیو د دې غړی اخیری ریپورت ته ورزو. په ملکرو ملتونو کې د ماشومان ادارې یونیسف د نومبر په 11 په یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان د پنجاب په مرکز لاهور او ځنو نورو سیمو کې په 13 کې هوا د ککړتیا کچا 100% زیاته شوې ده. په دې اړه اندېښنې هم زیاتې شوې چې د حالت د ماشومان صحت له خطر سره مخامخ کړي دي. دا چې په پاکستان کې هر کال د لاړې یا سموګ مسله ولې جوړیږي او دا هم چې د خلکو او بیا په تیر د ماشومانو روغتیایي حالت په سر ډول اغیزمنوي دا به د نیازري په ریپورت کې وورو.
د پاکستان د پنجاب صوبې سره خیبر پختونخوا سن صوبې په ځینې سیمو کې د 1300 کالو راهسي هر کال د جمی په موسم کې سموک یا ففضا کې خچنواله د حکومت سره د اولس لپاره لوی ستونزه جوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر خیګړی ادارې یونیسف د نومبر په 11 په خپل یو بیان کې ویلي دي چې خچنې هوا یوازې په پنجاب کې زیات عمر خلکو سره د 15 کالو نه د کم عمره 1.1 کروڑ ماشومان هم له خطر سره مخ کړي دي. سموک یا په هوا کې خچنواله لسنه جوړیږي. په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز روغتون د خبریدونکو ناروغیو د څانګې په خوانی مشر ډاکټر گوهر رحمان د نومبر په 12 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په لوی وجوهاتو کې د موټر لوګې، پټو کې بوټي سوځول، کچرا یا نور خچنوالی سره کارخانو لوګې هم شامل دي.
فرست اف ال ټول پهلو ودار س کلائمټ سټریټیجیز نشته پاکستان کې، سب پالیسیز نشته. ار ټایم سره دومره الودګي پولوشن سیوا کې زی پزیوانی فیکټریز لګې دل دي، راګه سینوسیز نشته. کم چې ریزیډنشل ایریاز دی الټا فیکټریز کار کوي، او سو اولډ ګاډیز دی 1980 او 1985 1990 ګاډی دی، لاغه کاربن ډای اکسایډ ریلیز کیږي، راګه پرفارم کې چې کم دی نو الودګي دا او دا پولوټنټس پهلا وی ګندا ټول هغه مختلف ډیفرنٹ وجوهات.
یونیسف په وینا چې په پاکستان کې په هوا کې خچنواله تر ریکارډ حتی د زیاتېدو نه مخکې هم په پاکستان کې د 15 کالو نه د کم عمر ماشومانو 12% مرګونه د هوا د خچنواله سره تړلی وو، او اوس چې هوا تر ریکارډ کچه خچنه شوې ده نو دا خطر نور هم زیاته شوې ده. د سموک لقبله خلک او په ځانګړي توګه ماشومان ته کومي ناروغي لګېدلی شي. د اسلام آباد نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت NIH د انفیکشن ډیزیز مخنیوي څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید بیا مشال لیډیو ته ویلي هغه خلک چې هر ډول دایمي ناروغي لري او بیا د سینې ناروغه، پړپوس ناروغه کسان او ماشومان چې په دې خچنه او زهرجن هوا کې سا اخلي نو د هغوی ژوند د خطر سره مخ کې دي شي.
د پاکستان په ډیرو سیمو کې خصوصا پنجاب او خیبر پختونخوا کې هوا ډیره لوغړنه شوې ده، یا سموک چونګ ورته وایو، د سموک هوا ډیره ګنده کړې ده. دا غې د وجنه د تا بیماری ډیرې زیاتې شوې دي، خصوصا په ماشومانو کې کم چې د دمه بیماریانې دي یا د سا مختلف بیماریانې چې د سا په ذریعه باندې بیماریانې پلاویږي. هوا کې د اکسیجن کمې ده، بیا په هوا کې پارټیکلز یا ذرات زیات شي، د دې وجنه مختلف قسم انفیکشس ډیزیز یا جراثیمی ناروغتیانی هم سوا شوی دی.
یونیسف په خپل بیان کې دا هم ویلي چې د پنجاب په لاهور او نورو سیمو کې په لسګونو په شمیر کې ماشومان زیاتره عمر خلک په روغتونونو کې داخل شوي دي. پوهانو په وینا د پنجاب سره د خیبر پختونخوا او سن په پرتو سیمو کې هم سموک زیات شوي دي، او د دوی په وینا چې اندېښنه لري چې په راتلونکو ورځو کې بعد د خیبر پختونخوا او سن په ځینو سیمو کې هم د لاهور په څیر هوا خچنه شي. عام ولس څنګه کولی شي چې ځان او خپل ماشومان په سموک کې د ناروغۍ وساتي؟ په دې اړه په پیښور کې د ریډي ریډینګ پتال کې د ماشومانو د ناروغیو پوها ډاکټر یعقوب بیا مشال لیډیو ته ویلي
هغه خلک چې هغه غټ عمر والا کسانې، بوډاګان او ماشومان او کم پرېګننت خزي، هغه د نورو په نسبت زیات کېدلې سي. د دې سره د بچاو طریقې څه ده چې موږ چې اکم آوټ ډور زمونږ اکټیویټي ده، هغه د کوم ماسک مده موږ واخو، ایر پیوریفایرز منگ د ځان سره په کورو کې کې دوه غاډي استعمالو او خاص کر چې د چکم ټیم د سموک پیکي هغه پیک چې موږ پکار دي چې د کورونو سره د باندې نه وځو. بل چکم دی خاص کر پریگننٹ خزی یا بیا بوډاګان یا بیا چکم ماشومان دي هغه غت پکار چې موږ زیات خیال وساتو.
پوهانو په وینا باید حکومت د سموک مخنیوي لپاره لوړاندې ګامونه واخلي، هغه پروژې ودروي چې هوا ترې خچنه کیږي او د موسمی بدلون سبب ګرځي، د لوګو خپرولو کارخانې دی ودروي، گاڑی دی ختم کړي، په خارونو کې د اوسیدونو په ځایونو کې دی کارخانې ختم کړي، او حکومت یوازې په جمی کې نه بلکې په مستقل توګه د سموک مخنیوي لپاره ګامونه واخلي. بلخوا د پنجاب حکومت په لاهور او نورو اغیزمن شوو ضلعو کې سکولونه د نومبر د میاشتې تر نیمایي پورې تړلې دي، پارکونه، د لوبو میدانونه او د سیلګرۍ ځایونه د نومبر تر 18 نیټې پورې بند کړي دي. د دې سره حکومت د هر چا د پاره په خوله پوزه ماسک لګوي لازمی ګرځولې دي او 50% کارکونکو ته د کورونو نه د کار کولو امر کړی دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو پښپا پر منځنیو او پورز پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.